درنګ دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمېر هغه مېرمنې چې په نندارتون کې خپلې لاسي صنایع ننداري ته دي شکایت کوي، وایي دا چې حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کلیو ته په خامو موادو پسې لاړې شي. هم د دوی او هم د کلیوالو ښځو کار له زیان سره مخ دی.
کله چې مونږ په خپل ټوټه ولو ګورو، یعنی فزیکی حالته مونږ په خپل وینو ګورو، لاس په ونه چې دا ټوټه مضبوطه ده نه ده، ما ټول زحمت ویستلی وي او هغه مشتری به ترات کی چې ولا داسې ده. یا مثلا دو ورځ ورته منتظر یو، دوه هفتې درې هفتې ورته منتظر یو چې ټوټه را رسېږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شی ته عکس کې راته ښودلی وو. پخوا چې مونږ په خپله تللو ولایت ته، نو هلته به مو هر شی په خپله خوښولو موټر به مبارول راتللو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د کار پر وړاندې د خنډونو پاکله حقوق پوهان څه وایي؟
دا واقعا د بشري حقونو نقض ده. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي، هغه له کار نه لرې کول، له اقتصاد نه لرې کول، دا د یو هېواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغېز لرلی شي.
نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنګ دوستانو، یو شمیر سوداګری میرمنې وایي چې دوی به د جمهوریت پر وخت په خپل کار کې د پرمختګ په موخه د بیلابیلو توکو نندارتونونه دایرول. لاسي صنایع د دوی په ګوتو وبدل شوي ظریف سینګر توکي، زیورات، په کور کې پاخه شوي وطني خواړه غڅو چې دوی به د بازار موندنې او خرڅولو لپاره په نندارتون کې کیښودل. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د سوداګرو ښځو کار هم د دوی په خبره په ټپه ودرېده. خو د دې میرمنو په وینا دا چې اکثر ته د کورنۍ ټول لګښت ورلغاړي دی، اوس هم هلې ځلې کوي چې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي. په نندارتون کې ننداري ته کیدي تر څو یو څه وګټي. اغلې نور اتال وایي دا چې د طالبان حکومت په نارینهو باندې نندارتون ته د تګ بندیز لګولی، له بلې خوا میرمنې هم بې دندې شوي دي، دومره پیسې نه لري چې کوم څه واخلي. د دوی کار له زیان سره مخ دی.
دلته اکثریت چې نه لاسي صنایع ده، افغاني لاسي صنایع ده، ځکه چې ټول ښځې راغلې دي، نور صنایع نشته. لکه چې پخوا نندارتونو کې هغه راتلله، مثلا داخلي صنایع ټول به راتلله، څه آهن آلات و هر شی چې و. اوس دپاره ځکه چې دغه یوازې ښځې دي نو نارینه پکې نشته، ټول هغه لاسي صنایع دي چې ښځې پکې کار کوي، لکه مثلا خانگی خواړه دي، لکه مثلا جولري چې افغانستان کې جوړېږي ښځې جوړوي، نور لکه
کالی نه مثلا کالی او دغه خبرې دي. بله، لځان را توه تخپل په دین اندارتون کې کوم توکي ننداري ته وړاندې کړي؟
د دې کور ډیزاین دا مونږه د لاسو د سیوی ټیکونه مونږه را جوړو، کور ډیزاین کوو، لکه تو شکه فردي د ستر خانونه او کور فرش دا چې ټول د سیوی ټیکي نو مونږه چې دا هم د فردي او د شان ټول یعنی د کور ډیزاین دا مونږه چې نندستون ته معمولا وړاندې کوو.
بله، که څه تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه کې راته واضح کې دغه ډیزاین لکوم شاینو جوړوي، مواد لکومه کوي، څوک همکاري سره کوي؟
کاری خو څوک نه کوي، دغه ټیکی سی دی قندوز کې بدل کیږي، هلته ښځې و بیا ورشکا دی کور ډیزاین مثلا ګلام چې دا هغه خاص او لري، یعنی خاص ټوټي دی چې بدل کیږي، تارونه لکه هغه دی پلان دی او پلان او بدل کیږي، هغه نه موږ ګلام جوړو، نور بیا توشه کې پښتي او پرده او دا شان چې دی بیل ټوټي دی چې ورشکا جوړو او دسترخوان او جای نماز او د سپاک او دا سه نور شیان ورشکا جوړیږي لکه پرده او دا
ټول ډیزاین موږ په خپل کو. بله، تاسو د افغانستان له ولایت یادونه وکړه چې هلته ورځي او خام مواد راوړي، څوک د سره جی آی اجازه لري چې اوازې لاړې سي؟
نه، زه په خپل ورپسې نه ځم، موږ عکسونه غواړو چې عکس را لیږي، کله کله داسې کېږي چې عکس راځي او شی موږ ته ښودل کېږي، یعنې موبایل کې رنګ تغیرات راځي کنه.
بله،
او ټوټه مثلا کله مشکلات وي چې ټوټه مثلا زه وایم چې مضبوطه ټوټه وي، ښه بدل شوي وي او داسې تخته بدل شوي وي، دلته چې راځي هغه لږ سسته وي، مثلا رنګ تغیرات وي، مشتری هغه را رنگ په هکس کې خو اخی چې دلته اصل ټوټه راځي رنگ لکه متفاوت وي. معمولا ټلیفون هغه اصلي رنگ نه راکوي کنه، لکه تفاوت پکې راځي. بیا داسې کوو چې د صرافي له طریقه هغوی ته مونږ پیسې لیږو، مونږ ته بیا د صرافي چارجز هم راځي، او ټیکه چې بیا راځي دلته موټر هم کرایه اخلي راوړي، ځکه چې اوس د سالنګ لاره هم چې ده خرابه ده، ډېر ناوخته هم راته رسیږي، کرایه هم ډېریږي روان.
بله، تاسو له مشکلاتو یادونه وکړه چې کله لری لارې څخه اجناس راغواړي، چې غواړي هغه بیا نوي کنه، دې کار څومره تاوان سره مخ کړی؟
کله چې مونږ په خپله ټوټه ونه ګورو، یعنی فزیکي حالت مونږ په خپله وینو ګورو، لاس دې ونه چې دا ټوټه مضبوطه ده نه ده، نو دلته مشتری چې راځي ما ټول زحمت ویستلی وي، او هغه مشتری بېرته راته راتکي چې ولا داسې ده. یا مثلا دوه ورځې ورته منتظر یو، دوه هفتې درې هفتې ورته منتظر یو چې ټوټه رارسیږي، او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شی ته عکس کې راته ښودلی وه. پخوا چې مونږ په خپله تللو ولایت ته، نو هلته به مو هر شی په خپله خوښونه موټر به مبارول ده تللو، نو اوس چې ده دغسې مشکلات سته دي. بل خو یعنی ځینې چې دي کور کې نارینه لري، کېدای شي ورسره لاړ شي، یا ځینې نه لري دولتي وظیفه لري، نو داسې مشکلات سته. ما یو ورور کړی ده چې هغه کار کوي، نو هغه چېرته نه سم وړی ځکه چې اجازه ورته نه ورکوي. ډېر کم مشتریان پیدا کېږي چې هغه بیا ومني، مونږ خبره ومني چې خیر دا دي، مثلا په ټلیفون کې رنګ متفاوت، که رنګ لږ تغیرات پکې راغلی وي ډېری وخت منل کېږي، خو که مثلا ټوټه تفاوت ولري، مثلا هلته په عکس کې ښودل کېږي چې دا ټوټه مضبوطه ده، ښه تخته ودل سوې ده، او دلته چې راځي هغه سسته وي، سسته چې وي بیا پات ورکوي، ځکه چې دا خو تار ده کنه، د تار نه ټوټې ودل کېږي، د تار ټوټې چې وي چې بیا ښه ودل سوې نه وي، ښه تار نه استفاده نه یو سوي، بیا پات ورکوي. یعنی توشک ده، توشک خو سړی کېني جګېږي کنه، که پوشې ده که توشک، دا بیا زر هغه ورکوي، پات ورکوي. او هغه مشتری چې دا زړه بیا توسي وشکه چې ولا ډېر مصرف مې پوه کړو، ځکه تا خو د لاس غبدل سوي دي، ماشینې ټوټې نه دي، قیمت هم تمامېږي. نو هغه مشتری به وایي چې ولا ما خو دومره مصرف مې ور باندې وکړو، دونه وخت هم پرې ولګېدو، کور مې خپل زړه تعظیم کړو، او هغه چې د دوام راته ونه کړ.
که تاسو بېرته د نندارتون برخې ته دارت ووایئ چې پخوا به تاسې نندارتون کې خپل لاسي صنایع نندارې ته ایښودل، څومره عاید هم درلود، څومره ګټه هم کوله، او اوس څنګه یې، څومره توپیر د نندارتونو په زیات کې راغلی؟
پخوا چې وو خو خلک داسې وو چې ټول وظیفهدار وو، پیسې په جیب کې وو، که ښځه هم راتلله یو شی چې خوښېده هغه به یې اخیسته، که نارینه به هم وو هر شی چې خوښېده هغه به یې اخیستله. اوس چې دا داسې څوک پیسې نه لري، مشکلات ده. مثلا دلته هم زړه او ښځې راځي، ګوري ولا کاشکې پیسې درلوده، دا شی مې خوښ سوی ده اخیستل به مې. اوس د ښځو لاس ده نارینه ته هغه دي
بند ده،
نارینه ته بند ده، نو مجبور ده چې هغه که پیسې ورته ورکړي یو شی به اخلي، که پیسې ورنه کړلې نه یې اخلي، که پیسې ورکړي بیا څه رقم سوال ځواب وي، ځکه چې اوس نارینه یو خو معاشونه یې کم سوي دي، بل ډېری وم بېکار سوي دي، سل رقم سوال ځواب وي چې ولا ما خو پیسې مثلا کور اقتصادي حالات چندان ښه نه ده، تاسو خپل زړه مثلا زه یو لوکس شی اخلي. یعنی مشکلات ډېر د خلک نتیجه شوی، دونه ګټي نن سبا چې خپل ژوند مخته وړي، نه سي کولای چې مثلا یو ښایسته کالي واخلي، یا خپل کور ډیزاین کړي، یا مثلا ځینې شانی ما مخامخ دلته سترانګ فروټ یو شی داسې مثلا دا دي میوه نه جوړ شوي دي، نو دلته یو جلکه کوي د ناست خلکو ته هغه معلومات ورکوي چې دا دغسې فائدې لري، داسې مثلا ښه خواړه دي. یعنی معلومات چې ورته ورکوي، خلک وایي چې اوهو مونږ هغه عادي خواړه ته مونږ پیسې نه لرو، داسې شیان کله پیسې لرو چې وایخلو.
داسې نارینه اوس نه راځي نندارتون ته، نه شي کولای چې راځي. ډېرې تاسو په کار څومره تاثیر کړی؟ یعنی پخوا به هم یو څه اخیستل، مګر اوس هغه دوی نه پرېږدي، اجازه نه لري. دې څومره تاسو کار خراب کړی؟
اول خو ښځې یوازې نه پرېږدي چې راسي، خلک ډارېږي، نو نارینه چې راسي هغه نهایت څو دقیقې به دروازې شاته ودرېږي، نیم ساعت کې خدا نه مجبوره ولا څوک نه شي کتلی.
تاسو خو خپله خواري کوئ، مثلا خام مواد له ولایاتو راټولوئ، بیا کېنې په کور کې هغه جوړوئ، توشاکې او د کور ډیزاین ده، او بیا تاسو ویل چې نه خرچېږي. تاسو راتلونکی پلان به څه وي؟ څه کوئ د خپل کار د بهبود لپاره؟
دغه حالات ورځ تر ورځ مثلا خرابېږي، دا خلک بیخي د کار باندې زړه سور کړی نه، لکه ما چې زحمت وایستو دونه چې مالا ولا ده، نو ماشومه ډېر لوی نه ماشومه ده، او دلته به ښه خلک راځي، دیدان به کوي، مشتریان به را پیدا کوو، خو دلته چې مو وکتله نو هېڅ خبره هم نه وه. عادي حالات وو، دې لپاره چې نارینه نه راځي، او نارینه چې وي پخوا مثلا موټر به یې راوه، خپل ښځې به هم کېنوله، خپله ګرځېده، مثلا ښځې به هم ورسره ګرځېده. اوس مثلا که نارینه خپل ښځې راوړي، خو دروازې شاته نه کېني کنه، کنه انتظار نه وباسي تر اوسه هم دوستان ته زنګ وایي چې نارینه ته اجازه کا ورکوي موږ خپل سړی هم ته وشي موږ راوړي هلته کنه موږ خامس نه پرېږدي چې یوازې موږ راسو دا د نارینه نه پرېښودل اوس مشرانو بیخي کم کړي
شازیا یو بل میرمن هم ورته شکایت لري هغه وایي چې ګڼې اقتصادي ستونزې لري نندرتون ته په یوه امید راځي خو څوک داسې څه نه اخلي چې دای په پیسو خپلو بچو ته ډوډۍ او د کور کرایه ورکړي
مشکلات اقتصادی خیلی زیاد است خانه کرایی ما ماهانه 8000 کرایه میتم
اقتصادی ستونزې می ډیر زیات دي زه د میاشتې وزره کرایه ورکوم درې ماشومان لرم د کورنۍ لګښت سم لغړی دی د لاسي صنایع د خرڅولو لپاره نندرتون درغلم سهار تر بیکا دلته ناسته یم د لاس افغانیو سودا هم نشم خرڅوي په لومړی ورځ مې درې ماشومان هم را وستلی وو په تنګ شول جړلې چې کور ته لاړم لور مې ناروغه شوه اوس هغوی د خپل مور کور ته بیایم زه بیا دلته راځم خو بې ګټې څه وکړم چاره نشته ناست ډوډۍ او تنکالی غواړي پخوا مې کار درلود معاش مې وه اوس یې له هغه ځایه منفه کړم مجبوره شوم چې دلته لاسي صنایع خرڅې کړم دا هم اوس څوک نه رانه اخلي
حقوق پوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کاري ساحې څخه په سیستماتیک ډول د میرمنو لرې کول د بشري حقونو خلاف کار دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره
دا مسائل باید مخکې له دې نه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي په قطر کې دا مسائل باید حل شوي وای اما راځو دې ته چې بشري حقونه څنګه دي په افغانستان کې چې اسلامي هیواد ده او شریعت د اسلام دلته حاکم ده بشري حقونه په ټولو برخو کې په اسلام کې په نظر کې نیول شوي دي که هغه د میرمنو د کار برخه ده که هغه د میرمنو د تعلیم برخه ده او که د میرمنو په برخه کې نور حقونه دي ټول په نظر کې نیول شوي دي هغو میرمنو چې هغوی سرپرست نه لري هغوی ته که د کار زمینه نشته دا هم ورسره جفا ده او دا واقعا د بشري حقونو نقض ده او میرمنې چې هغوی سرپرست لري د هغوی د کار اجازه د دوی د کورنۍ او د مشرانو په لاس کې ده که هغه خاوند دي یا مثلا پلاری انساني حقوق له اړخه باید ووایم چې د یو قشر د یو انساني قشر له کاره لرې کول دا په اقتصاد باندې ډیر منفي اغیز لرلی شي فردي شکل باندې هم په اجتماعي شکل باندې منفي تاثیرات لري که یوه میرمن خپله دنده پرېږدي او خپل دندې نه لرې کېږي لومړی په هغه خپل اقتصاد فردي شکل باندې د لاسه ورکوي دوهم دا چې په ټولیز شکل باندې دغه چرخه د اقتصاد دا نه ساتل کېږي او دا له منځه ځي د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي هغه له کار نه لرې کول له اقتصاد نه لرې کول دا د یو هېواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغېز لرلی شي
د ښځو د حقونو په برخه کې فعالانې وایي چې د طالبانو دا کار چې نندرتون دی د نارینه و هغه هم د سوداګرو سړیو ورتګ بند کړی نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې اقتصاد ته لویه ضربه ده میرمن قمر نیازی سره مې په دې اکله مرکه کړې نوموړي په پیل کې د نندرتون پارزخت خبرې کوي
دقیقا د نندرتون د ارزښت په تناسب باندې باید وویل سي چې نندرتون اصول داسې ده چې څه شی چې ونه وینو نو خبر به سوسو د هغه د ارزښت ده او څه که د هغه په هکله معلومات پیدا نه کړو وینه وینو خپل په دسترګو په کاته لیده ونه شي نو څنګه به هغه شی خوښ کړو او کله چې د شي د خوښېدلو نوبت راځي نو دلته بیا د هغه هماغه شي څو انواع او اقسام باید ووینو تر څو هغه څه چې موږ خوښوو هغه موږ ترلاسه کړو او هغه څوک چې بازار ته عرضه کوي هغه مخ تر مخه د هغه په هکله ذهنیتونه جوړ وي یعنی خلک د هغه په هکله معلومات ولري یو څه انګېزه وي دا خپله په خپل په ذات کې دغه نندرتون خپله یو انګېزه ده د یو فعالیت او بالخصوص د افغان میرمنو د لاسي صنایعو نندرتونونه ډېر مفید تمام شوي دي او ډېر مفید دي هم او داسې نندرتونونو څخه د یو ډول عامه پوهاوی کار اخیستل کېږي یعنی خلک د هغه په هکله یو څه معلومات ترلاسه کوي چې څه شی لري افغان میرمنې کومې وړتیاوې لري کومې استعدادونه لري او د دوی استعدادونه او وړتیاوې څومره د قدر وړ دي او څومره پرې کولی شو چې پانګه ورباندې واچول سي یعنې پانګونه وشي پر هغه باندې دا چې نارینه رازی تجاران رازی هغه ګوري او د هغه ارزښت د بازار سره مقایسه کوي د بازار د نورو اجناسو سره پرتله کوي د خپل یو بازاریابي لپاره د حلال نفقه د لاسته راوړلو لپاره یو ذریعه ده یو سبب ده یو لار هواروي.
بله ډېره زیاته مننه. لکه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي په افغانستان کې میرمنې له زده کړې او کار او هر څه رمنع سولې، خو بیا هم افغان میرمنې هلې ځلې کوي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي. یوه د کار زمینه برابرول دغه د نندارتونونو دایرول دي چې خپل لاسي صنایع هلته دوی نندارې ته ږدي. په نندارتون کې له راغلو میرمنو سره چې ما خبرې وکړې د دوی شکایت دا و چې اوس په نارینهو باندې بندیز لګېدلی ده، نندارتون ته یې نه ور پرېږدي، نو ځکه د دوی هغه کومه خواري چې کړي کوم شیان جوړ کړي ښه نه خرڅېږي. غواړو د تاسې بس په دې هکله ولرو چې دا پخپله د یوې ټولنې د یوې کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه واردول دي.
متاسفانه چې دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې د ښځو څخه د تعلیم حق اخیستی د کار حق یې اخیستی ده او اوس هم ښځې دومره ویښ دي او کولای شي چې په کور کې ناست یو کاروبار ولري او د هغه کاروبار په ذریعه باندې حلاله نفقه ترلاسه کړي چې دا کارونه زموږ بیبیان هم کړي دي. آیا هغوی مسلمانان نه وو؟ موږ مسلمانان یو فقط چې موږ باید په کور کې کینو وږي تږي هېڅ کار ونه کړو دا خو ونه شو. نو دا اصلا د دوی دغه انګیزه او دغه فکر چې دوی لري په دغه عقله دا ډېر د افسوس ځای ده، نه جبرانونکی فکر ده چې دوی دا اوس لري او دغه خپل فکر او تحمیلیي هم په خلکو باندې چې زه په کلکو ټکو باندې خندمه دغه عمل د دوی، ځکه چې که نارینه هغه نارینه چې تجاران دي او دغه کاروبارونه کوي د اجناس د یو ملک څخه بل ملک ته انتقال حالات کوي صادرات واردات کوي هغه چې را نشي ونه ویني پرتله یې نه کوي د بازار د نرخونو سره د بازار د اجناسو سره مقایسه یې نه کوي هغه څنګه پوه شي چې دا را نشي څنګه یې را نیسي؟ په پټو سترګو معامله کېږي؟ په پټو سترګو خو معامله نه کېږي، نه په پټو سترګو سودا کېږي، هېڅ امکان نه لري. دا د یولنو متل ده، وایه د پټو سترګو معامله وایه نه معامله. نو نارینه باید راشي په هغه نندارتونونو کې شرکت وکړي، اجناس وګوري، د اجناس قیمت وګوري، د هغه مصارف وګوري، د سنجش وکړي، د هغه ګټه ورمندي واچي، تر څو چې تجاران نارینه ته هم یو بازاریابي وسي، هغوی خپل اقتصاد تقویه کولو ته خپل د کاروبار د تقویه کولو لپاره اقدام وکړي، لاس په کار شي، خپل د وطن صنایع صادرات وکړي نورو ملکو ته، او هم زمين کې خوند ته برته یو ډول فرصت مهیا شي. کوم چې هغوی د مشکلات لري اوس فعلاً په کور کې دي، کار نشي کولای، هغوی اوس فعلاً شل رقم مشکلاتو سره، اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو د هغوی لپاره هم یو ښه فرصت به وي د کار لپاره. او دا لازم او مظلوم ده چې نارینه او ښځینه اوګه په اوګه یو کار کوي، اقدام کوي، بالاخره لاسته راوړنه راځي. نو دلته دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې فرصتونه یې ترې اخیستي دي، د لږ فرصت څخه چې دوی غواړي استفاده وکړي، دا محدودیتونه هم لګوي ورباندې، او دا هم پابندیانې لګوي، او دا هم پرې بندي دروي. دا بالکل د انسانیت او د بشریت د بقا مخنیوی ده، ځکه چې هیڅ امکان نه لري چې یو ښځه په تنها ځان باندې کاروبار وکړي، او هیڅ امکان نه لري چې یو نارینه کامیاب اوسي چې د هغه شاته د یو ښځې لاس نه وي. نو دوی باید د هر کورنۍ د اقتصاد د ودې لپاره، کورنۍ اقتصاد وده وکړي، ټولنه اقتصاد وده کوي، ورسره د ټولنې سره د منطقې په سطح پرمختګ منځته راځي، د منطقې په سطح په نړیواله کچه پرمختګ منځته راځي. همدغه د ټول پرمختګونو مخنیوی د مغه ابتدا یا د مغه د اساس د نقطې څخه کیږي، چې دغه اوسنی نظام دغه مخنیوی د دغه نقطې څخه یا د اساس څخه کړی ده او کوي، چې دا ډیر غلط کار دی.
بله، نندارتون ته راغلی میرمنې وایي چې دوی حجاب مراد کړی، لکه څنګه چې دوی ته ویل شوي وو، په همغه ډول باندې دوی نندارتون ته راغلي دي. مګر بیا هم دا چې نارینه نشي راتلی، دوی ته د کار زمینه کمه مسایده ده. دا ښه چې ګیله لري، وایي په کورنۍ کې د کور کرایه ورلغاړې ده، د بچو ډوډۍ ورلغاړې ده، خپل ناس ډوډۍ ورنه غواړي، تن کالای ورنه غواړي، او دوی نه پرېږدي، دوی مخه نیسي. په دې ډول چې نندارتون هم دوی دایر کا مصرف وکړي، هغه وسایل ټول راوړي، بیا دغه رقم پابندي پرې لګیږي. تاسو څه فکر کوئ؟ ا کوم نظام په دې پوهیږي نه او کاسي خلک زوروي؟
دا خو په کل کې اساس زورونه ده.
که زورونه نه حاکم نظام په دې باندې پوهیږي چې افغانستان کې څلور لسیزه راهیسې جګړه روانه ده او داسې کورنۍ او داسې فامیلان موږ لرو چې هغوی نارینه نه لري. د هغه کورنۍ نفقه راوړونکی یوه ښځه ده. په دې باندې حاکم نظام ښه سره خلاص ده. که ما مړ کړی، که تا مړ کړی، که جمهوریت مړ کړی، که امارات مړ کړی، که مجاهدین مړ کړی، که شوروي مړ کړی، خو ما نارینه یې مړ کړی ده. راته اوس زه نارینه په کور کې نه لرم، نو زه څه وکړم؟ زه اسمان ته خوله وازه ونیسم؟ تېراته راکوې؟ مهرباني وکړه، دغه نړیوال کومکونو څخه تا څه اقدام کړی ده؟ داسې څه دې کړی ده؟ دا یې تا په لاس کې نه ده، دا ته د دې قدرت نه لرې، ته پیغمبر نه یې، تا ته دا امکانات خدای نه ده درکړی چې ته داسې وکړې، او نه ته دومره لرې چې نه لرې. نو پرېږده چې ښځه کار وکړي، زحمت وباسي، دغه زورونه بند کړي، په لحاظ د خدای هغه پرېږدي چې هغه د کور نفقه ورده، هغه ماشومانو ته ډوډۍ باید ورکړي. هو، د دې چې ته هغه شرایط ورته وضع کوې، لکه ورته وایې چې حجاب مراد کړه، هغوی باید حجاب مراد کړي او مراد کړی هم ده، خو ته هېڅ امکانات هم خپله نه لرې، هېڅ فرصت هم خپله نشې ورته مهیا کولی چې هغه خپله کوشش کوي، هغه ته هم ته پابندي لګوې، قیدات ورته وضع کوې. دا خو هسې زورونه ده. د بشر د حقونو پرېږده چې د اسلام له نظره هم سپکاوی ده، بالکل نړیواله سطح بدنامۍ ته سره هم مخ سولې. ټول نړۍ کې اوس دغه افغانستان لومړی هغه هېواد ده چې د ښځو حق او حقوق ته پاملرنه نه کوي او د ښځو حقوق کې تر پښو لاندې کړی ده.
بالې میرمن نیازی، په آخر کې که دارت وایي چې په افغانستان کې اکثره میرمنې په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي، دوی ته به څه ډاډ ولرئ چې حداقل هغه کوم کار چې کوي هغه ورته قوت سي؟
الهی نظام ستا، الله پاک ټول ویني، په دې شکر ده موږ ټول مسلمانان یو، باور او یقین لرو. هیڅ شپه شپه نه پاتې کیږي، بل اخره سحر کیږي. او همیشه وایي زمستان می گذره، تریشیایی به زغال میمانت، دا ژمی به هم تیر سي، دا خواري شپې ورځې به هم تیر سي، برته به پسرلی سي، برته به اوړی سي، برته به موږ تاسې لاس پښې خلاصې، خپل کار به وکړو، خپل ژوند او زندگی به سره جوړ کړو، خپل تعلیم به وکړو. فقط ناهیلي مه پاتې کیږي، ناامیدي کفر ده. ناامیده کیږي ما، ناهیلي کیږي ما، او هیڅ وخت آرام مکنی. د خوځښت په حالت کې اوسېږي. کوچني کوچني خوځښتونه د لوی لوی ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي. دا هیڅ وخت فکر مه کوئ د ځان سره چې تاسې نو اوس خدای راوسته ده بس قرار ورته کینو، نه، په کیناستلو باندې نه کیږي. خورمې خوځښت کوه، حرکت دي، که په وسه نه ده، په قدرت نه ده، ته خوځښت وکړه. زه خوځښت کوم، بل خوځښت کوي، بل خوځښت کوي، دغه خوځښتونه بالاخره یو حرکت منځته راوړي، او بالاخره به سهار شي، او بالاخره به بېرته موږ خپل حق او حقوق ترلاسه کړو، نو باید ناامیده نه شو.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
ام چنم قربان مسم، ښه وخت نه.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړې خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی، او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو، او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی، او په نننی درس کې به په دې پوه شو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
دا الکترونون ترتیب او د دورهي عنصرونو خواص وایي. د عناصر دورهي سیستم یا پیریوډیک سیستم آف د ایلیمنټس وایي. د عناصر دورهي سیستم د عناصرو د ویش، خواص او دورهي قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورهي سیستم په هکله معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورهي سیستم د تاریخچه په هکله پوه شو، چې د عناصرو موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی په 1969 میلادي کال کې د یو روسي ساینسپوه لخوا چې دیمیتري مندلیف نومې دی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصرو د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړي وو. په عناصرو دوري جدول کې چې دوري اصول اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نوي شاوخوا طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي، چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي، یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي، بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو، هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی اټومي نمبر، یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه منصور په دوره جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی. نو سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوره جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی، چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري، او عمودی قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونو څخه عبارت دي، چې په چپه طرف کې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سوي دي، دا یو مایل خط کتار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میټرلوئیډ په نامه سره یادیږي چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا تیرونکي دي، دا هغه په فلزاتو کې راځي هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دوره سره په لکه په دا دورې جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي، چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه څخه دا هغه دورې جدول په بلاکي جوړښت کې ترتیب شوی دی. د عنصرون د الکترونی جوړښت یې وایي چې وایي هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري، چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونی د انرژي شکته نیولي دي، چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دي. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سوي او فرعي سوي، یو الکترون لري نو په اول پتاله کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دي هغه هم د هټ په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي، دا سپور اوربیتال کې ټک شوی دی. وایي دلته د فرعي انرژي سویه کیني خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سویه د الکترونونو شمېر د هغې په اوربیتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري، چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه، د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربون چې دی الکترونونه شپږ دي، چې پنځم شپږ الکترونونه له هم د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده ځای نیولې دي، چې د الکترونی جوړښت یې په لاندې ډول سره دی. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهته شکل سره ټکر دي، تاکا هم جهته شکل سره ټکر دي، کله چې دوه بیتالونو شمېر زیات شوی دی، به مخالف جهته شکل هم اور بیتالونو خانیه ټکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستیچ په لاندې د سره دی الکترونی جوړش شوتل شوی دی. همدارنګه د نیون عنصر چې دی د ال مشبو کو شه، یعنی د ال شل لري، لنیون څخه ورست عنصر سوډیم دی، چې د مندلیف د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی. د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دي، چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیش پا یو درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره ښودل شوی دی.
خون کی د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا ولولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خون کې د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خون کې به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې. د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پورې اړه لري چې کولاګاټیو ځانګړتیا په نوم یادیږي. دغه ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټوله دا په بر کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحله موادو سره خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم په منګنۍ چې په اوبو کې واچو نو هغه نو خپل مالیکولونه یې چیش کوي، انتشار کوي او خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولونه ترکیب مهم خوا تنفس وکړي. دې عملیې ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وایي هغه پرده د کوچني ذراتو څخه تیریږي او غټ ذراتو څخه تیرېدلی نه شي. د بېلګې په ډول د حیوانات، انسانانو پوست دي نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وایي هغه کوچ چې د ازموس عمل سبب کیږي یا په بلې بار هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیز محیط خواته د نیمه قابل نفس پردې څخه ډکیږي د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونه په ازموټیک فشار کې د ازموومیټر د سکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې مطلب یې عبارت ده له پی زر پی بی مسای کې چې ان زر پی آر زر پی ٹی سره چې په شکل کې د ازموومیټر د سکا وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بېلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کې شوه تاسو په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه زیات وي دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک دي. چې نباتي او حیواني حجرې له هغه سره هایپرټونیک محلولونه کې کې شوه تاسو په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس تر سره کیږي چې حجرې وچې او له منځه څخه ځي. بل میں هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه ټیک یک شرط دی، د بېلګې په ډول له وینې څخه لږ وي. دارنګه محلولونه هایپوټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چوي او له منځه ځي. چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینو. خو بهترینه د حجرو لپاره مهم چې دي او د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازموټیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وغوښتل. د دولسم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الک سایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه ولولو او خون کې به د دې مرکبونو خاصیتونه مونږ ته بیان کړي. د هم د مرکبونو درس
سایکلیک مرکبات یا سایکلیک کمپاؤنڈز وایو. چالی سائکلک مرکبات ہاں کڑی سسٹمون دی چواز دا کاربون اٹمون دا ہلکے پا جورش کی برخ لندا چال کبی سسٹمون مشبو او یا یو برخ غیر مشبو دا لرکے کبلا پا خپل کیمیوی و فیزیکی زنگتیا و کیمیوی فاولیت کی خپل اروند و الیفاتیک مرکبات ورد دینو لهم دے کاربلا دا علی سائکلک مرکبات پا نمسر یا دیجن. اروماتیک مرکبات بنزین یا سائکلو ہیگزاٹرین څخه مشتق کیج او کیمیاوی تعاملات یې بیخی بل ډول دي نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرین لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات الیفاتیک الکلی او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیج. الیفاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سائکلو الکان، کریز الکین یا سائکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سائکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي. کریز الکان یا سائکلو الکان نوم ایښودل او ځانګړتیاوې دي. سائکلو الکان مجبو هایدروکاربونونه چې د کاربون د اټومونو د کړي په څیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې سی ان ایچ ټو این دي. سائکلو الکان نومونه د هغه اروند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخه د سائکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سائکلوپروپان، سائکلوبیوتان، سائکلوپینټان، سائکلوگزان او همدارنګه سائکلوهپټان او دایي شکلونه دي. بیا اوس د سائکلو الکان له ډلې څخه پنځه او شپږ زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سائکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره یې غیر ثابت دي چې دا ځینې فارمولې عبارت له سي این ایچ دو این څخه او مرکبات عبارت له سائکلوپروپان، سائکلوبیوتان، پینټان، سائکلوپینټان، سائکلوگزان، سائکلوهپټان، سائکلوکتان او همدارنګه د کاربون اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنی کړي یې له درې څخه تر څلورو پورې د کاربون اټومونو لري. آی ټي نورمال کړي یې د پنځو څخه تر اوو پورې د کاربون اټومونو لري. همدارنګه منځني کړي یې د اتو څخه تر ټولو څخه پورې د کاربون اټومونو لري. چې غټې کړي یې بیا د دوولو څخه زیاته کاربون اټومونه په خپل ځان کې لري. سائکلوپروپان وایي چې دا بیا د این الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربون اټومونه په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه شپېته درجې ده. د سائکلوپروپان استحصال څه ډول دي؟ وایي فرنټ په کال اتلس سوه دوه اتیا میلادي کال کې سائکلوپروپان د درې ډای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنټیسز او د ګسټواسون په اتلس سوه اووه اتیا میلادي کال د چس سره استحصال کړ چې دا یې معدلې عبارت دي چې دا ډول سره یې احتساب سرته ورسېږي. همدارنګه سائکلوپروپان ځانګړتیا وایي چې سائکلوپروپان یو ګاز دی چې د شیدو ټکې درته چې درجه د سانتیګریډ دی منفی درودش درجه د سانتیګریډي او د قوي بې هوشه کوونکي موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاوو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سائکلوپروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا یې ځینې معدلې عبارت دي. همدارنګه به د موس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبو هایدروکاربونونو له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربونونو الکینونه نوم ایښودنه او دغه ځانګړتیاوې احتسالی دي. همدارنګه ډاینونو نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپله د کاربون او هایدروجن غیر مشبو مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادیږي چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CN2H2N دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوه ګونې اړیکې د یوې ګونې اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې ادرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیري یا د عمومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیري هغه وخت باید سره راځي چې د دې دوه ګونې اړیکې د کاربون د اټومونو بېلابېلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونې اړیکې په یو طرف خوا کې د سایټ او یا هم سیز او که موضع دوه خوا ته د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاین لکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې چودنه د چ دای پاک په طریقه سره نومې چودنه په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوې زنجیر چې دوه کونی اړیکه لري نشانې شي، بیا دا اوې زنجیر باید د هغې خوا نه وشمېرل شي چې هغې خوا ته دوه کونی اړیکه ورته نږدې وي، چې دا اوې زنجیر ته د الکانونو په څېر نومول کېږي، یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینې پر ځای ای این ای او راځي، او دوه کونی اړیکه ممکن د کوچني عدد په اساس د اینې د مثال په توګه د ایتلین همدارنګه د پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې ښودنه لیدلی سو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو الفین، او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین، او که څو ګونی اړیکه ولري د کولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاري د هغوی د اړوند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي، چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول ایزوبیوتلین همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادی، لکه دا د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس د غیر مشبوه مرکباتو مهمې پکې یا الکنین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچني مالیکولونه په عادي تودوخې کې د ګاز حالت سره هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 او یا زیات وي مایعات دي. د الکینونو د ایزومیر د ایشېدو ټکي ډېر سره ایل سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو په دې لاندې نوم همدارنګه د جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګه پروپین یا پروپلین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي نه ښودل شوي دي. د الکینونو استحصال دي الکانونه د حرارت د حرارتي تجزیې څخه د پروپولایز څخه څنګه لاسته راځي، او په سنل کې کوچني الکین د الکانونو د تجزیې څخه لاسته راوړی شو، او دا طریقه د کریکینګ ساکټس په نامه سره یادیږي چې مدلی په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د الکولو د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي، چې د الکولو څخه په لوړ تودوخه کې او همدا د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوه ګونې اړیکې ولري، چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بېلابېلو ګروپونو ویشل کېږي، کومولر چې ډبل بانډ دي، کنجکټ چې فارمولې عبارت دي H2C دوه ګونې اړیکه د کاربن، همدارنګه دوه ګونې اړیکه د کاربن CH2O سره، همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ دي، همدارنګه ایزولېټ ډبل بانډ څخه. ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټیډ دوه ګونی اړیکه موجود لري، دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نو مشهودنه د ډاینونو عام ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي، په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټومو د شمېر له مخې تعینیږي، او د مرکب د نوم د مخې لیکل کېږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي، یو او درې بیوټیډاین دي، دوه میټال یو درې بیوټیډاین دي، دوه درې ډای میټال یو درې بیوټیډاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نوم یې شوتنه او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیډاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوري جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه لولو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو الله مل شه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه